ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د خالی شنبه ورځ د 2023 کال د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده په خیبر پښتونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې نهنیمه او دلتا په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ 12 بجې دي په سر کې پامو کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار ویلی پاکستان ته لچین څخه د 1.3 بلیون ډالر پور لمنځوري ورسته د 1500 میلیون ډالر لومړنی برخه تر لاسه شوې چې د پاکستان د زر مبادله ذخیره په خګیدو کې به مرسته وکړي د پاکستانی او چینایي کمپنیو په ګډون اوو دیش کمپنۍ د امریکا د تجارت تور فهرست کې شامل کړي شوې په شمالي وزیرستان کې په منظور پښتین علي وزیر او نورو کسانو باندې نوې مقدمه درته شوې او د روس دفاع وزارت په ټلګرام یو یان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شایګو د اوکراین په جنوبی دونیسک سیمه کې د روسی پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړې اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د خزانه وزیر ساقدار ویلی پاکستان ته لچین څخه د 1.3 بلیون ډالر پور لمنځوري ورسته د 1500 میلیون ډالر لومړنی برخه تر لاسه شوې چې د پاکستان د زر مبادله ذخیره په خکېدو کې به مرسته وکړي چین د دینه مخکې هم پاکستان ته 1.5 میلیون ډالر قرض ورکړی چې د پاکستان په پرله پسې توګه راکمیدونکو زر مبادله ذخیره ورسره خېشي سیډونکو وای پاکستان د موجوده اقتصادي بي ثباتي څخه راوستلو یوازنی لار د نړیوال مالیاتی ادارې IMF پروګرام پر ځای کول او د ملګرو هیوادونو څخه ورته پور ترلاسه کول دي دوی وایي کدا سی ونشول نو راتلونکي وخت کې به لدینه سخت وي او ګرانی بنور هم زیاته شي د پاکستان او چینایي کمپنیو په ګډون و دېش کمپنۍ د امریکای د تجارت تور فیرس کې شامل کړي شوې په میزایلی او اټومي فعالیتونو کې په شکمنه توګه د کاکړتیا په تور یو شمېر پاکستانی کمپنۍ هم د امریکای تور تجارتي لیست یا نمبر کې شامل کړي شوې دي د ډان رسپانډ د رپورت لمخې د امریکای د سوداګرۍ وزارت او د صنعتونو او امنیت څنګه د روس په پوزي او یا دفاعي صنعت کې په مرستې کولو د چین د پاوس په نوښت کې د مرستې ترڅنګ په میانمار او چین کې د انساني حقوقو په پاملرنې کې په مبینه ډول د کاکړتیا په تور او د دېش ادارې په خپل تور لیست کې شامل کړي دي دا نو رسپانوي د فیرس کې د بلستیک توغندیو او غیر خوندي اټومي فعالیتونو په عنوان یو جلا برخه موجوده ده په شمالي وزیرستان کې په منظور پښتین علي وزیر او نورو کسانو باندې نوې مقدمه درته شوې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورني غورزنګ پر ضد مقدمه درته شوې چې بکې د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوې دي د میرانشاه د پولیسو تانی په مقدمه کې تور لګولې چې په شپږشتمه فبراير د پی ټ ایم مشانو ولسی غونډه ته د ریاست او د ریاستي ادارو پر ضد د کرکې ویناګانې کړې په مقدمه کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پی ټ ایم مشر منظور پښتین عید رحمان زکیم مداخل ډاکټر حیات ګیلمن پښتین او سمت خان نومول شو دي د پی ټ ایم مشرانو وخت په وخت د پاکستان په پاوز او استخباراتي ادارو په پښتنه سیمه کې د ناامنۍ جوړولو تورونه لګولي خو د پاکستان پاوز دا تورونه رد کړی دي د انټرنیشنل اټومیک انرژي ایجنسی مشر رافائل ګروسی د خالی شنبه پورس تهران ته رسیدلې او امکان سرګندګي د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو سره به وبیني چې د هغه معلوماتو په اړه ورسره خبري وکړي چې ایران یورانیم دومره غنی کړي چې د وسلې جوړولو ترکچه رسیدلې دا دوه ورځې سفر د ملګرو ملتونو د اټومي څار د څنګې د هغه غوښتنې په ترڅ کې شوې چې باید د ایران سره د اټومي حلزلو په مسله کې ډیره همکاري وشي خبري اداره وایي ګروسی با د رئیسی سره ویني چې د ایران په اټومي مسله خبري اترې بیا پیل کړي او اړیکې بیا تر اوچته کچې پوري ورسول شي او د روس د دفاع وزارت په ټلګرام یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شایګو د اوکراین په جنوبی دونیسک سیمه کې د روسی پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړې. د روس دفاع وزیر سرګی شایګو باندې نیوکه کیږي چې روسی پاوزونو په اوکراین کې سمه جګړه نه کړې. د خالی شنبې په ورځ خبرې شوې یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د دفاع وزیر په اوکراین کې روسی پاوزیانو ته په غوړه کار میډالونه ورکوي. په ورته وخت کې د برتانی د دفاع وزارت ویلي د اوکراین دنباس سیمه په بخمود کې د روس او اوکراین د پوزونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. وای د بخمود خار نیول با د دانباس او غیر چاپیر سیمو د قبضه کولو لپاره یو لوی بریاوی. اوکراین وای د خار دومره جنگي ارزښت لري چې دغلطه درنه مرګ جوبلا د روان جنگ نقشه بدلولی شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دیو د لکه څنګه چې په خبرونو سرټکو کې مواردل د پاکستان د مالی ستونزو په اړه او دغه ډول د چین لخوا پاکستان ته د 1.3 بلیون ډالرو د پور د منځوري نه وروسته د 1500 میلیون ډالرو لرسیدو او په دې اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه مخکې لومړنی راپور تر ازو چې د اټلی په سمندر کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو پیژندلو لړۍ روانه ده. خو یو تن پکې د پیښور 14 کلن آزان افریدی پیژندل شوی چې پلاری وای د ورسره په خپله د ترکیې پورې تللی و او هلته یې د ایټالیا د بوسلو لپاره ایجنټ ته حواله کړې وه. خور وای مړي ته انتظار کوو خو دا به څنګه وزغمو چې د خپل خوب د رښتیا کولو پر ځای مړی تر لاسه کړو. تفصیل یې احسان محمد خان راکوي.
د پیښور اوسیدونکو 14 کلن ازان افریدی هم په هغه تنانو کې شامل دی څوک چې د اټلی په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د ازان افریدی کور او کوڅه کې د دغه تنکی ځوان په مړینه ټول ویرجن لیدل کیږي. د ازان پلار حمید خان افریدی وای د کښتۍ ډوبېدو او پکې د زوی د مړینې خبر ورسټو په دوی لکه د قیامت په شان ساتونه تیریږي.
موږ په کور کې پدېشتله سم ورځ د غند او داسې غند چې مورته پته لا نشته. زه دا پیغام کوم د خلکو ته چې دا خوله خاطر وکړي چې بالکل چې د کنه له ترکی ته نه یورپ ته تللو پیدل لار ان لیګل لارو باندې بس مرګ دی.
سوال اسکلن ازان افریدی چې په اتم ټولګي کې لوستو کوله خو د کورنۍ غړي وای د ارمان وو چې اروپا ته ورسی او هلته د زده کړو ترڅنګ ځانته د خوشاله ژوند لاري ولټوي. خو د خورکای جنت افریدی وای د ازان په خپل سترګو کې د ځان سره وړې د ارمان پوره نشو.
جب وو چلا گیا تھا ترکی چلا گیا تھا
کله چې ازان ترکی ته ورسید نو ډیر خفه وو. ما به ور سره خبره کیدله او ورته به مو ویل چې اذان ته کور ته بیرته راشه. خو اذان برا ته ویل نه خورکی زه به ځان کړوم او خپل مزل ته به ځان رسوم. چې څلور ورځونه بیا د اذان سره زما اړیکه نه کیدله نو زړه مو پړو بیدو شو چې اذان به څه حال کی وی.
نه جان خپل منزل تک مینه محنت کرنی ہے.
د ازان افریدی په مړینه نه یوازې د کورنۍ بلکې د چم گاوند خلک هم غمجن شوي. د ترورای زوی عبدالرحمن وای په وطن کې روان صورتحال له وجې ازان افریدی هم لکه د نورو پښتنو ځوانانو په سیر بے زړه شوی وو او غوښتل یې چې د ړوند سبا په خاطر اروپا ته لاړ شي.
زموږ حکومت صحیح او د مول حالات ټیک وی ګرانی نه و نو چا هم داسې قدم نه کوله. زموږ خو یو لاړو داسې دي چې دا چا نه کسان د یو کور نه تللي
د اذان جسد چې لا هم د دکورتا نه دی را رسیدلې، خو د دوی کورنۍ ته ویل شوی چې د اتوار تر ورځ به جسد راوړل شي. په پاکستان کې چارواکي وایي هر کال تر 1500 تنان په غیر قانوني لاره د انساني قاچاقونکو ایجنټانو په لاس اروپا او نور هیوادونو ته د خطر ډک سفر کوي چې په دوی کې اکثر بیا ونیول شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا،
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
درنو قدرمن اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا و سمرازو اقتصادي راپورته چې د پاکستان د خزاني وزیر ساغدار ویلي پاکستان ته لچین څخه د 1.3 بلیون ډالر پور له منځوري ورسته د 1500 میلیون ډالر لومړنۍ برخه ترلاسه شوې چې د پاکستان زر مبادله ذخیره بخې کې دوکې بمرسته وکړي. چین د دې نه مخکې هم پاکستان ته 200 میلیون ډالر قرض ورکړی و چې د پاکستان په پرلپسې توګه راکمېدونکې زر مبادله ذخیره ورسره خېشي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په یو راپور کې
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې پاکستان ته د چین څخه د 1.3 ارب ډالر رول اوور یا د قرض لوزنامه وړاندې بوتللو منځوري ورسته د 1500 میلیون ډالر اډومبه کیس ترلاسه شوه چې د پاکستان د زرو بادلې د ذخیره په خکېدو کې به مرسته وکړي. نوموړي په ټویټر یو پیغام کې ویلي چې دا پیسې به پاکستان ته په دریو قسطونو کې ملاويږي او زیاته کړه چینایي بانک چې پاکستان ته کومه پیسې ورکړي په اصل دا قرض هغه پیسې دي چې په 1300 میاشتو کې پاکستان بیرته ادا کړی وي. چین د دې نه مخکې پاکستان ته د 200 میلیون ډالر قرض ورکړی دی چې دا ډول د پاکستان د زر مبادله ذخیره خېشي. د سیړونکو لمخې پاکستان دا وخت سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د هیواد د بارانۍ زر مبادله ذخایر خو 3.3 ارب ډالر ته راکم شوي دي، کوم چې صرف د دوو هفتو درآمداتو لپاره کافي دي او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نقرض اخیستلو لپاره ادارې سره خبرو کې لاس پرمختګ نه دی شوی. سیړونکو وایي پاکستان د موجوده اقتصادي بې ثباتۍ نه راوستلو یوازنۍ لار د IMF پروګرام پر ځای کول او د دوستانو هیوادونو څخه ورته قرض ملاویدل دي، او که داسې ونشول او د اقتصادي اړې غړې سره سیاسي اړې غړې هم روان وي نو راتلونکو وخت په عادت نه هم سخت وي. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وینا ده چې حکومت IMF زیاتره شرطونه منلی دي، خو IMF غواړي چې پاکستان کې دا وخت د ډالر کومې بیلابیلې بیې دي دا یو بیا پکار ده، یعنی ګری مارکیټ کې چې د ډالر کومه بیا ده هغه د سرکاري بیا وګرځول شي، بل چې د دوستانو هیوادونو څخه به کوم پور پاکستان ته ملاویږي هغه دې د لوزنامې په شکل کې ښکاره کړی شي. وی او ای ډی و سره خبرو کې ډاکټر سلمان شاه اویل
ختم ہو جائے گی
کچری حکومت دا IMF سره لوزنامه لاسلیک کړي نو دې سره ملک روان غیر یقینی صورتحال به ختم شي، بل پاکستان ته به اقتصادي اصلاحات کول وی او زما په خیال راتلونکي ټاکنې پاکستان کې د اقتصادي اصلاحاتو په بنیاد باندې کول پکار دي. بل لور ته وی او ای ډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبريال طاهر امین وینا ده خزانه وزیر اسحاقدار د جمعې په ورځ یو خبري غونډه ته وینا کې اویل هیواد بعد اقتصادی بحران نوزی هغه دا امکان هم رد کړو چې پاکستان بعد دیوالیه شي.
الله کے فضل سے نہ ڈیفالٹ ہوا نہ ڈیفالٹ ہوگا.
ڈار ہیلہ سرگند کړه چې راتلون کی ہفتے پورے بعد IMF سره لوزنامه اوشی او د دې وروسته به پاکستان نور غیر ملکی قرضې ترلاسه کولو کې کامیاب شي. الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وائس آف امریکا دیوا خبرونه ده. Thank you.
درنو خبر مردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا دوهم راپورت ترازو چی په پاکستان کې اقتصاد پوهان وایي چې په ملک کې د تیلو په تولیداتو د پېټرولیم ټاکس زیاتیږي لکه سره بچي په ملک کې ګراني نور زیات شي خو ور سره اقتصاد پوهان دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان لپاره دغه ټاکس لګول ځکه اړین دي چې دا د نړیوالي مالیاتي ادارې یا ایم ایف د پور په پروګرام کې یو مهم شرط دی. په دې اړه نور حال د ریاض حسین په راپور کې
د پېټرولیم ډیویژن د وینا مطابق د پېټرولیم لیوی په مت کې د یو سل 15 اویا ارب روپو خساره راوړاندې کیږي. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی ویډیو ته وایي د نړیوالی مالیاتي ادارې ایم ایف سره حکومت دا منلې ده چې پېټرولیم لیوی به 50 روپے لیټر ته زیاتوي.
په دې ټیم کې په پېټرول باندې 50 روپے پېټرولیم لیوی کلیکټ کیږي او په ډیزل باندې پر لیټر څه کم دی هغه 45 روپے. شارټ فال هم په دغه وجه باندې روان دی چې دا لیټو لګېدله او بل دا چې کنزمپشن کې کمی راغلی دی. لازمي خبره چې کنزمپشن کې کمی راشي نو پر ریوینیو کلیکشن کې پاغه کې هم کمی راځي.
طاهر امین زیاته کړه د ایم ایف سره مونږ لوزنامه کړې ک مالیاتي خساره راځي نو بیا به حکومت نور ټیکسونه لګوي. مرکزی حکومت پر روان مالیاتي بجټ کې د پېټرولیم لیوی په مت کې 250 ارب روپو هدف ټاکلی وو خو بیا دا هدف 1555 ارب روپو ته وځول شو. خو د ګرانې او روپې د قدر د کمی له وجې 40% کم دی او پېټرولیم ډیویژن وایي روان مالی کال په شپږ میاشتو کې 780 ارب روپے راغونډې کړې شوې. اقتصاد پوها پروفیسر منظور علی وی ویډیو ته وایي د حکومت لخوا پېټرول او ډیزل نه علاوه د بجلی او ګیس قیمتونه زیات شوي او بیا د یو سل او یا ارب روپو اضافي ټیکسونو په وجه ګرانی زیاته شوه او امکان لري نور سی واشي. خود بیا وایي پاکستان دا وخت اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د ایم ایف پروګرام د پاکستان د لپاره ډیر مهم دی. ایم ایف
پیسې خو ظاهر لګي ښکاری خو دا غي په وجه باندې نورې پیسې مونږ ته ملاوي بانکونه دي بار ملکونه یا اداري دي نو
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي روان مالی کال په 2 میاشتو کې د پېټرولیم مصنوعاتو درآمد 9.2% کم شوی او د تیر مالی کال هم په دې موده کې د 1.1 اویا ارب ډالر په مقابل 10.6 ارب ډالر د پېټرولیم مصنوعاتو درآمدات شوي. په پاکستان کې د وړاندې څخه د سرکاري شمیرو مطابق مجموعي ګرانی 1.5% ده او د ونیزی ګرانی رفتار د 1.5% نه زیات دی. مرکزی بینک د ګرانی کنټرول کولو لپاره د سود شرح 0% ته زیاته کړي خو مرکزی حکومت د مالیاتی ادارې شرطونه د عملی کولو لپاره فیډرل اکسایز ډیوټي 0% سیوا کړي. جنرال سیلز ټیکسونه یې د 0% نه 0.5% ته زیات کړي او زیاتره رعایتونه یې واپس اخستي چې د ایم ایف په پروګرام کې پاتې شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیامو مننه. د پاکستان پاره بل راپور کې راغلی چې د پاکستان او چینایي کمپنیو په ګډون 10 کمپنۍ د امریکای د تجارت په تور نوملړ کې شامل کړي شوې دي. په میزایلی او اټومي فعالیتونو کې په شک منه توګه د ککړتیا په تور یو شمیر پاکستانی کمپنۍ هم د امریکا تور تجارت لیست یا نوملړ کې ورزیاتې شوې دي. بشپړ راپور پرې له آشتو سینس خبري.
په دې لړ کې د امریکا د سوداګرۍ وزارت د صنعت او امنیت بیرو لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د چین او پاکستان سوارلس کمپنیانې د اندېښنو وړ بیلستیک میزایل پروګرامونو کې د مرستو په ګډون د پاکستان میزایل پروګرام او د غیر محفوظ جوهري ټکنالوژي فعالیتونو کې د ښکېلتیا په فهرست کې شامل کړي شوی. په دغه فهرست کې د شامل کړي شو کمپنیانو پیژنګلو نه د سرګند کړي شوی خو هغه د یوې داسې ویب پاڼې سره تړلې دي چې نه پرانستل کیږي او په ظاهر داسې معلومات معلومیږي چې دا د عام خلکو لپاره دستیاب نه وي. د پاکستان د حکومت لخوا لا په دې اړه کوم خبرګون مخې ته نه راغلی، خو پاکستان له مخکې څخه دریز لري چې جوهري پروګرام محفوظ او د نړیوالې اټامک انرژي ایجنسی په حفاظتي لارښوونو برابر دی. د دفاعي او امنیتي چارو کارپوه لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خبرو کې وایي ګمان کوي چې د امریکا دا بندیزونه به د پاکستان لپاره ستونزې پیدا کړي، ولې چې داسې جوهري او میزایل پروګرامونه د امریکا د مرستو او بندیزونو له کبله متاثره کیږي.
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی دفاع جو ہے وہ کمزور کر لے اس لیے کہ اس کے اوپر پابندیاں ہیں اور انڈیا اور
ہغوائی خوبیا ہم پاکستان دخپل دفاع سخن نشی بے غور کی دے او چپ کم عمرستہ کوں کو کمپنیانو دا امریکہ بندیزون لگول شوی دی او پہن دا بندیزون نشتا نو زما خیال دے چ پاکستان د مخ کی سخا ہاسے کوی چ د ہوا دننا پکار آلات پخپل جوړ کڑی خوزن داسی اسری ٹیکنالوجی او پرزی وی چ د بہر سخا دا غستو بل لار نوی. د پاکستان په جوهري او میزایل پروګرام باندې نړۍ له هغه را پدې خوا کلک نظر ساتلی چې کله په کال 2004 کې د دې هیواد په پخوانی ایټمی ساينسدان عبدالقدیر خان باندې د جوهري ټیکنالوژي نورو هیوادونو ته د قاچاق کولو تورونه ولګیدل. پاکستانی فعال او د نیوکلیر فزیکس پروفیسر پرویز هود بای وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي د نن نشل کال مخ کې د پاکستان څخه سینټریفیوجز د ملیشیا د لارې لیبیا ته وړل کېدل چې بیا امریکا ونیول.
یہ جو ہے بہت چھوٹی چیز ہے اور کوئی میرے خیال میں اہم بات بنتی نہیں ہے.
ہغه وای دا اوس چې امریکہ د چین، روس او د پاکستان په کوم شرکتونو بندیزونه لګولې دي دا وړه خبره ده او دا کومه غټه معنی نه لري. امریکایي مطبوعات وای چې د واشنگتن دا اقدام به د نخښو کمپنیانو لپاره د امریکا څخه د ټکنالوژي د توکو بار وړل ستونزمن کړي. د امریکا د سوداګرۍ د وزارت مرستیال ډان ګریوز د فیرس سره یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي موږ د روس او چین د پوزونو اسری کولو په قضیه کې د پوزي جاریهیت پر وړاندې د مبارزې او د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره عمل کوو. د امریکا رسنې اټکلونه کوي چې د دې ګام لکبل به د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ کلکیج کې اضافه کیږي، ولې چې دواړه هیوادونه د کلونو راهسې د ټکنالوژي په جګړه کې یو بل سره خکر پخکر دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا او وایس اف امریکا ډیوا ده. د خبرونه په پیل کې مو اوریدل چې د ایتالیا په سمندر کې د ډوبی شوې کښتۍ د مړو پیژنګلو روانه ده، خو یو تن پکې د پیښور 14 کلن اذان افریدی پیژندل شوی چې پلاری وایي د ورسره په خپل د ترکیې پورې تللی وو او هلته یې د ایتالیا د بوسلو لپاره ایجنټ ته حواله کړی وو. خو روای مړی ته پته مدي، خو دا به څنګه وزغمی چې د خپل خو د رښتیا کولو پر ځای مړی ترلاسه کړي. په دې اړه مفصل ویډیو راپور تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی پر فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه باندې هم وګوري او وویني، او د اذان افریدی د پلار او خور څرګندونی او لارښوونی هم واوري. درنو خدمتمن اوردونکو، بل مهم راپور تر ازو شي. پاکستانی خبريال سعید فواد علی شاه قریبا شپږ میاشتې مخکې د ماليزیا سر خارکولمپور کې د خپل کور نه بيدرک شوی وو. د هغه مېرمن سیده وایي تیره میاشت ورته په ټلیفون وویل شول چې خاوني په پاکستان کې بندي دی، نو باورې نه راته. هغه ګڼل چې ګینه دا د هغه د نیولو لپاره یو دام دی. په دې اړه نور حال زموږ له همکار شعیب زاده څخه اوري.
د وایس اف امریکا رپورت وایي د ملیشیا چارواکو سږ کال د جنوري په میاشت کې ومنله چې خبريال یې د پاکستان په خواست پاکستان ته لیږلې یا ډیپورت کړی وو. د دې نه مخکې به پاکستانی چارواکو ویل چې فواد علی په پاکستان کې نه دی. د فواد علی میرمن سیده وای هغه ته د خاوند د کیس پاړه د ډکی ورکل کیده، او هم ځکه چې ورته 13 میاشت په ټلیفون وویل شو چې خاوند یې په پاکستان کې دی، نو یقین یې نه کولو. هغه په ټلیفون د خاون پاړه معلومات ورکړی کېدل دام نو او د فروری په نهه منیټه اخر د خاون سره په جیل کې ملاقات وشو. سیدی وایس اف امریکا ته ویلي چې د ملاقات په وخت هغه او خاون دواړه جذباتي شوي وو او د هغه سترګې د اوښکو نه ډکې وې. هغه په اخیری ځل خاون سره د کال 2023 د اګست میاشت په 28 نیټه خبرې کړې وې. هغه په پاکستان کې و او خاون یې د کال 2011 راسي په ملیشیا کې پناه اغسته و. اوس چې د سید فواد علي شاد درک معلوم شوه د هغه میرمن او د هغه وکیلان په ورورو د هغه د نیول کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. سید فواد علي شاه ویلي هغه په سټریچر یا د مریض په کټ د ملیشیا نه پاکستان ته منتقل کړي شوه. هغه غني چې د بهوشي دوا ورکړي شوی و او پاکستان کې په مختلفو زندانونو کې ساتل شوی دی. د خبريالانو نړیوال تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز ویلي پاکستان سید فواد علي شاه د خلکو د بدنامولو، چارواکو د ویرولو او په انټرنیټ د دروغو، غیر سنجیده او جعلی معلوماتو د خبرولو په تور نیولې ده. خود شاه وکیلان او د مطبوعاتو د ازادې فعالان وایي په خبريال پورې کرښوي الزامات بې بنیاد دي او هغه ځکه نیول شوی چې په خپلو خبرونو کې د پاکستان په طاقتورو استخباراتي ادارو نیوکه کړې وي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي کړه چې پاکستان غوښتنه وکړه چې سید فواد علي شاه د پاکستان ته ریپورت کړي شي. نو د ملیشیا چارواکو ویلیو چې شاه د پولیس افسر دی او د انضباطي عمل په لړ کې مطلوب دی. د هغه میرمن وايي شاه هیڅ کله هم په پولیس کې نه دی پاتې شوی. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان ممتاز زهرا بلوچ د شاه پاړه د وایس اف امریکا د پښتنې په جواب کې ویل چې د هغه کیس په عدالت کې دی نو ځکه په دې اړه خبره نشي کولای. هغه زیاته کړې چې عدالت په شواهد ګوري او انصاف بکوي. په اسلام آباد کې د شاه وکیل یا قانون پوه ایمان مزاری حاضر وایي د خبريال پر ضد په بیلو بیلو ځایونو کې مختلف قانوني شکایتونه درج کړي شوی دي. بیرمن حاضر ویل دا ټول عمل د خبريال د زورولو د پاره جوړ کړي شوی چې د قانوني عمل ناجایزه استعمال دی. هغه زیاته کړه ټول عمل ته داسې شکل ورکړي شوی چې په مالی، نفسیاتي او جسمانی کچه د استړې کړي. په وجود د دې چې شاد تیر کال د اگست میاش راشي په پاکستان کې د ایمان مزاری حاضر ویل پولیسو په هغه مقدمه د شروع کولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي. ایمان مزاری د ملیشیا په حکومت هم نیوکه کړي دي چې د شاه په معاملې کې د غفلت ناکار اغسته دي. په واشنگتن کې د ملیشیا سفارتخانه د وایس اف امریکا خواستونو ته ځواب نه دی ویلې. د ملیشیا سرخار کوالالمپور کې د پاکستان های کمشنر یا سفیر امنه بلوچ وایس اف امریکا ته 13 هفته ویلي چې د شاه د معاملې په اړه څه تفصیل نه لري. د فواد علي شاه میرمن او وکیل سره د خبرو ورستو ار اس اف ویلي د پاکستان تحقیقاتي ادارې اف ای اے خبريال په ګمنامۍ کې په مختلفو جیلونو کې بند ساتلې وو. د پېښور مرکزی زندان ته د منتقل کېدو نه مخکې سید فواد علي شاه په رسمي ډول د فروری په 9 نیټه د راولپنډي اډیالا جیل ته منتقل کړي شوی. په واشنگتن کې د پاکستان سفارت د وایس اف امریکا پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د شاه میرمن غنی چې د خاون صحت یې خنده او په مبینه توګه له تشدد غمازي کوي. هغه نه د خپل وضعیت په اړه څه نه دی ویلي. وکیلان او د هغه په لویان غواړي چې سید فواد علي شاه د آزاد او د پاکستان نه بهر ولېګل شي. ایمان مزاری حاضر وای شاه په پاکستان کې خوندي نه دی. د ار اس اف د جنوبي اسیا د چارو مشر وای د 1300 کلونو راسي په پاکستان کې د خبريالانو د زورول کېدو لړۍ دوام لري. خو اوس د هیواد نه بهر هم خبريالان په هدف کېدل مخ په زیاتی دودي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
درنو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل مهم راپور ترازو چې په شمالي وزیرستان کې
په منظور پښتین، علي وزیر او نورو کسانو باندې نوی مقدمه درج شوې. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پر ضد مقدمه درج شوې چې پکې د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوې دي. نور حال پرې له عدنان بیټنی څخه اوري.
د پاکستان پوز ویلی د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمن شته د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې شوی او د دزو په تبادله کې او تر هغه ورجل سوایدای پوز په خپل بیان کې دا واکړی چې ورجل سوی تر هغه لقبزې څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوی دي. پوز د ورجل سوی تن پیژنګرو نه سرګند کړي خو ویلی چې په دې ورسته کې په امنیتی ځواکونو بریدونو او تر هغه په نور پیښو کې کاکړ پاتې شوی. تیرې کې طالبان پاکستان په خلک کوي او په دې پیښه کې امنیتی ځواکونو ته د ګډو مرجوب له اړولو دافا کړي خو پوز په دې شته کې د خپل عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بل لور د شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د پښتون غورنې غورزنګ پر ضد مقدمه درج شوی. سپکشي د بغاوت او ریاستي ادارو د سپکاوي ماده لګول شوې دي. د میران شاه د پولیسو ثاني په مقدمه کې تور لګول شوی. سپکش په 20 فروری د پی ټی ایم مشرانو ولسی غونډې ته د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د کرکې ویناګانې کړې دي. په مقدمه کې ویل شوی چې په ضلع کې په ځکړې شوی د فساد د مخنیوي ماده سرغړونه شوې ده. په مقدمه کې د خامي اسمبلی غړي علي وزیر د پی ټی ایم مخکښ مشر منظور پښتین، ادرامان زکی مداخل، ډاکټر حیات ګیلمن پښتین او سمد خان نمونه نومول شوی دي. په مقدمه کې ویل شوی چې د 2000 تر 2500 پورې کسان راټول شوی وو او وینا کوونکو د ریاستي ادارو د پاکستان د پوز پولیس او د موجوده حکومت پر ضد سپکاوی د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کاره فلته. په میران شاسمه کې د فروری 25 د پی ټی ایم ایوا ولسی غونډه کړې وه. سپکشي د سیمینا په لوی شمېره کې خلکو ګډون کړی وو. غونډه ته په وینا کې د پی ټی ایم مشرانو د حنیف پښتین او نور بندیانو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د ویلو په جنوبی او شمالي وزیرستان او نور پښتون مېشتو سیمه کې دي امن پر ځای کړل شي. ویلا کوونکو د پیښو وجه د شک وړ ګرځولې وه او د پښتونونو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي خو ترې فا. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د کمی اسمبلی غړي علي وزیر باندې چې تازه مقدمه درج شوی نو موږ په ورسته کې نږدې 2.5 کال بند ورسته لزندان څخه خوشاله شوې دی. هغه وایس اف امریکا ډیوا ته ویل دوی پر ضد مقدمه جوړېدل نوې خبره نه ده. له دې وړاندې هم د دوی پر ضد د قتل او ترهګرۍ مادو لاندې مقدمه جوړې شوې دي خو دوی په عدالتونو کې مقدمه مقابله کړي او بری شوې دي. هغه ول تاریخ په پښتنو د ظلم خلاف شروع کړي د نا امنۍ پر ضد جاري به ساتي او د مقدمه په جوړولو څوک دوی د خپل مبارزې څخه نشي په شاکه ولای.
مخته هم د فیار مقابله کړي دا اوس ته هم کوو کلا باندې په دې دې را سان کار دې فیار کار دا اوس دا څو ترګیټ کیږي او وطن بربادیږي دا خلک په ځانه د پښانی سره مخامخ کیږي. هغه څه علاج دی نه غواړي نو چې هغه علاج نه غواړي نو خلک به احتجاج کوي. خلک به خپل مطالبه هم کوي او ریاست نه به مطالبه کوي. ریاست باندې به هم تنقیدي دي، ادارو باندې به هم تنقیدي. نو دا خو یو خپل عیني هڅه ده هر چا دا کار کولی شي. موږ په دې خیار باندې او د دې په دې غیر عیني او غیر قانوني اقدام باندې څه دي شیانو باندې نشي سره ولای.
د پی ټی ایم مشرانو وخت په وخت د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو په پښتون سیمه کې د امنیت جوړولو تورونه لکه فلی خود پاکستان پوز په وار وار د تورونه رد کړي او د ریز لري چې پی ټی ایم دښمنو هیوادونو په لمس دا کار کوي او د ترڅنګ پی ټی ایم د بهر هیوادونو څخه د پیسو اخستو تورونه هم لکه فلی دي. کوم چې د پی ټی ایم مشران بے بنیاد غړي. عدنان بیٹنای دفاع شمالي وزیرستان
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
نو خبرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د اوکرين د جګړې په اړه هم ورسته حال در سره شریکو. په بلوچستان کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې د روان بهیر په اړه د خلکو له اندېښنو مو هم خبرو خو د افغانستان په اړه راپور لروس. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تاماس ویست ویلي چې افغان طالبانو د امریکا سره د اړیکو ادي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نو موږ د افغانستان تلو نیوز سره مرکه کې جاته کړي چې ترسو طالبانو زینو مسلو په حق له اقدامات نوي کړي نو تر هغه په ملګرو ملتونو کې د سازولۍ او کنګل شوی او شتمنۍ او ترلاسه کولو په اړه خبرې کیدای شي. سیاسي چارو پوهان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکو نارمل کېدو لپاره به طالبانو ته په هیواد کې بشري او د میرمنو حقونو خوندي کول او ټول شموله حکومت جوړول وي. تفصیل له پیښور نه پرې د ډیوی خبريال عبدالرزاق رسولی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ اتولونیوس سره مرکه کې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د مستقل استازوالۍ او کنګل شو شتمنو ورسپارلو په حق لا د خبرو لپاره به طالبانو ته د زینو مسایلو په اړه پریکړه کول وی. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه امین الله احساس وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تعلقات په هیواد کې د غربي نړۍ د خواهي حکومت نه جوړېدو له وجې ندي خشوي.
زما باور دا دی چې امریکا یا نړیواله ټولنه له اسلامي امارت څخه دی یو ډیموکرات دولت یا د یو داسې دولت غوښتنه کوي چې هغه په نور نړیوال نظم کې یا په نورو هیوادونو کې هغه اصول او هغه حکومتولي مشهوره ده. مګر طالبان یا اسلامي امارت وایي چې هغه ډیموکراسي او هغه اصول یا هغه نورمونه چې په نورو دولتونو کې دي موږ د هغو نورمونو او د هغو اصولو مطابق نه ځو. موږ ځان ته خپل ارزښتونه ځان ته خپل اصول لرو. موږ غواړو چې د اسلامي ارزښتونو په اساس باندې حکومت جوړ کړو.
طالبان واقت د رسیدو وروسته په افغانستان کې د منځنۍ درجه خزینه از د کونکو او په پوهنتونونو کې د میرمنو په تعلیم تر لاسه کولو د بندیز لګولو ترڅنګ په ان جی اوز کې د خزو په کار پابندي هم لګولې ده. د طالبانو دغه پریکړه ته په نړیواله کچه پراخه غبرګون خوده کیږي. په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډی ونی واستوي تر کومه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نوي خوندې شوي نو تر هغه بد امریکا او طالبانو اړیکې متاثر وي.
د انساني حقوقو خبرې کوي، د ښځو د تعلیم خبرې کوي، د هغوی د جوابونو خبرې کوي، د روزګارونو وغیره کې پاکې شمولیت کوي. او بل هم خبر هغه چې نو هغه په ټول شمول حکومت خبره کوي په افغانستان کې. نو دا چې موږ وګورو د دې د درسدو ډیمانډ سي د دې واضح هدي چې موږ هغه چې اعلانې توزیع د طالبانو نه غواړي چې هغه دی په افغانستان کې زیاتوي چې رقم د انګیجمنت د پالیسي هغه پالیسي چې هغه د طالبانو سره کوي مطلب روزګار چلول غواړي هغه خبرې به هغه ته ورغواړي.
امین الله احساس زیات کړه چې وسمهال زین نور داسې موارد هم شتون لري د کومله عمل چې د دواړو فریقینو اړیکی ندی عادي شوی.
امریکا له اسلامي امارات یا طالبان څخه غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې یو ډول د سیاسي یا نسبتا د استخباراتي فعالیت اجازه ورکړي یا لک تر لګي هغه اساسي اهداف او موخې چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري له طالبان څخه غواړي یا د اسلامي امارت څخه غواړي چې دغه موخې یو څه تضمین کړي. نو زما باور دغه دی چې د امریکا او د طالبان ترمنځ اساسي ناندرۍ په دغه باندې رواني.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د روسو سرګندونو په اړه مو د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد او مرستيال ترجمان بلال کریمی سره د ټلیفون د لارې د خبرو کولو کوشش وکړو خبريالي نشو. پروستو کې بلال کریمی وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلو چې د دوی حکومت ټول شموله دي او د تیر په پرتلا وس په افغانستان کې بشري حقوقونه زیات خوندې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
د درنو قدرمن اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې په بلوچستان کې د کور شمیرنې او سر شمیرنې د روان بهیر په اړه راپور لرو چې خلک وایي کاری چټک نه دی. د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان صوبه کې هم په لمړي پړاو کې د کور شمیرنې او ورسره په څنګ کې د سر شمیرنې بهیر پیل شوی، خو د ځینې لری پرتو سیمو خلک سره ټکوي چې لا تر اوسه ورته څوک نه دی ورغلی. د سر شمیرنې د اداري چارواکي وایي د خلکو د مرستې نکولو لاسه یې کار ډیر اورو روان دی. تفصیل د نعمت الله سره دی په یو راپور کې.
زما نوم نکی بولادی او زړه د علاقې سپروایزر یم. ستونزې دا دي چې اوس نیمه غانټه کې موږ دا کور مخته ولاړی دروازه ورټکو، زموږ زیات ټیم سیاخي غدا ستونزې دي، دروازه ورټکو دروازه نه خلاصي، بیا دا ګلې کې سي مطلب موږ په مردم شماري کې پاتې سو او زموږ سره چا مدد نه وکي، بیا د پولیټیکل ایشوز نه راپورټ سي ته دلته موږ ولې نه راغلي، اوس موږ بار بار ټلیفونونه راځي ستین نه راغلي، الانکه نن درې مده زموږ څلرم ده درې ورځې موږ لیستینګ را کړی دي، خو نن څلرم ورځ ده دغه ایشو په وجه باندې نیمه غانټه د دروازې ته موږ ولاړی څوک دروازه خلاصي او دروازه ورټکو دغه ستونزې اوس کچيري د زموږ دروازه خلاصي کی زموږ سره مدد وکي، نو موږ دغه د یو منټ کار سي دغه موږ پنځه مګانټه کو، نو بیا بده نیمه ګانټه کار هغه موږ په یو منټ کو مختبه موږ دو خپل
وخته وکړه. بعضه د ستونزې راغلي دي سي بعضه سم ته وسم ډلې نه دي رسیدلي، هغه دغه وجه د دوست په دغه وخت
هم دغه وجه د بل شي نسته، مطلب کورو کې یا ناري نه وي او کده زنانه خسر نه وسره خلاصيږي او بیا سي دي مطلب دروازه بندي وي څوک خلاصي نه څوک وایي سي مطلب موږ سره داسې نه جای شروع دي څوک سوای څوک سوای
د دې سوند په وجود کم زه تر رسیدلې د سرشمیره کوشمیرنه په اول مرحله
کوشمیرنه تقریبا 2% اوس موږ پر کړې ده 8% سیده هغه پاته ده سبا ورځ لازم سره ټیم ست خو اتمن دي درې ورځې ټیم ور کړې دي تجوی ورځې دا د فارسي کم بلاکونه غټ بي هغه کې بزمږه نه مینه ترانس دي هغه به دا کار در سره کی
سید د دې بعد به بیا د سرشمیرنه عمل سره ترځي
و بیا دویم پی شروع کیږي د خو سپیلا اول پی زی د 1 مارچ سره 5 مارچ پورې بیا دویم پی شروع کیږي د 6 مارچ سره بیا د 10 مارچ پورې سیاغه خانه شماري شروع
څومره هدا پورې د کوشمیرنه کړدل ته بایزه خلک دی وایي سیدی کور تر راشي دروازه راوټه کی د یو کور دی وسړي نوم نمبر ولي کی بیا نور کم کور کې زنه نه خاندانونه آباد د سرشمیرنه نه د کوشمیرنه نه کی
موږ په اول مرحله کې کوشمیرنه کو او کور سربرانو مرچو او کم چا سودونه کړی هغه ورچو دا ګرانی ورجلاکو بیا په دویم مرحله کې سمشت بیا انومریشن یعنی انسانان شمارو هغه کې بیا موږ ګرد انسانان شمارو بیا دغه لیستینګ جوړو
تر دام ګړي پر درکه مزه پر درسوله د علاقه خو ډیر وجدا د غرنی سیمه د ډیر لیر لیر مت کو ته بعضی د چارواکي دا وایي سمرت د سکیورټي مسله هم وي او د غزه تر رسیدو مسله هم وي
یقینا زم د خپل بلاک سره ډیر لیر مو زم ما بلاک به ډیر وجدم دي تقریبا سنور بلاک وته وګورې زم ما بلاک دی لکه دوا تقریبا اوس ما کړی دی 200 زیات ما کورونه کړی دي او دا وجدا علاقه هم ده بیا اکثره پر کالونی باندې مشتمل ده لکه اوس موږ دلته د خور چکو تقریبا ګم تاسو موږ د خالی پر یو کور ځای کیج نو وجدا د سکورو ولا دي موږ ته کورونه را خلاصي موږ به اسانی باندې کار کوو وزو به بیا بنور خلګو ان شاء الله رسو
بالکل دغه وو دغه د کوشمیرن یا د سرشمیرن اس کوم عمل او د مشت معلومات مشترا کړو دغه وخت په دغه سیمه کې ځدی کوم عمل جاری کړی دی د کوشمیرن عمل کوم په اول مرحله کې جاری کړی دی دوی کوم ځای ته رسول دي خو دوی ور بیا پر دې خلګو دا ځخ کړی دی ځدی په خپل کورو باندې کچیر موجود نه وي یو کس ته پریږدي کبه هم نه موجود نه وي کوم لستون اس کوم دی هغه دی پر دا کورو پریږدي دغه سبیا دی د ګرانو سي تعداد ولي کی او د دې خپل سیستم ته ورواشي هغه سیستم بیا پر مخ باندې دغه سي اعداد شمار وکي خو اوس هم دغه دغه کوشمیرن کوم عمل سي دغه دادی روان دی په دویمه مرحله کې به د یول تاریخ څخه بیا د سرشمیرنې عمل شروع کیږي هغه کې هم دغه خلک داوای د چارواکي داوای سپوري تور د خلک همکاري وکي زموږ سره صدقه کم یو کومي پر ازاد هغه دی خپل سر ته ورسوي او د سرشمیرنې کوم داسې هغه د 2012 څخه بعد د په پاکستان کې کیږي بیا په بلوچستان باندې لور لور سم کیږي دا صحیح په صحیح توګه خپل سر ته ورسیږي نعمت الله سره دی وی او ډی وا ټی وی چمن
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ
درنو قدرمن اوریدونکو او وسم د اوکرين په اړه راپور تر ازوشي د روس د دفاع وزارت په ټلګرام یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شایګو د اوکرين په جنوبی دونیسک سیمه کې د روسي پاوز له پوسټو څخه لیدنه کړې نوموړي همدا ډول هلته یو شمېر روسی پوځیانو ته په جګړه کې د ښه کار کولو لامل میډلونه هم ورکړي دي. دا په داسې حال کې چې په روسی پوځیانو باندې نیوکه کېده چې په اوکران کې سمه جګړه نه کوي. نور حال پرې زموږ له همکار بختور شاه څخه وري.
د روس د دفاع وزیر په ټلګرام اپ په یو بیان کې ویلي د دفاع وزیر سرګی شوویګو د یوکرين په جنوبی دونسک سیمه کې جوړو د روسی پوز د پوسټو دوره کړی ده. د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو باندې نیوکه کیږي چې روسی پوزونو په یوکرين کې په خشان جګړه نه دکړي. د خالی پورز جاری شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د دفاع وزیر په یوکرين کې روسی پوزیانو ته په غوړه کار باندې تمغی ورکوي. په عین حال کې د برتانیې د دفاع وزارت ویلي د یوکرين دونباس سیمه په بخمود خار کې د روس او یوکرين د فوزونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او وايي د بخمود خار نیول به د دونباس او ګیچا پیر سیمو د قبضه کولو لپاره یو لوی بریاوي. یوکرين وايي دا خار دومره جنگي اهمیت نه لري خو د غلطه درنه مرګ جوړ لبه د روان جنگ نقشه بدلوي. د برتانی استخباراتو په ټویټر خبر ورکړي چې په بخمود خار د روس پوز د دریو اړخونو نه بریدونه کوي چې په اسانۍ سره د روس لاس ته ورتللی شي، خو یوکرين د روسی پوزونو تمبولو لپاره د غلط خپل کمانډو عسكر استولې دي. د برتانی استخباراتي رپورټونه وايي د بخمود په سیمه کې دوه مهم پلونه هم تباشوي چې یو پل په کې هغه مهم پل دی چې بخمود خار د چاسیویار خار سره تړي د چرتنه چې د یوکرين په واسطه د وسلې او خوراکي توکو رسد کیږي. د یوکرين د دفاع وزارت وایي د مهمو پلونو په تباکې دلو سره د یوکرينی فوج سره د رسد لارې ډېرې کمې شوې دي. بلخوا د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په خپل امروزه وینا کې ویلي د یو شمیر مهمو چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې روس په یوکرين کې په روان تشدد د احتساب سره مخامخ کړي. نوموړي ویلي خپل پوره وس کوي چې د جرمونو نړیوال عدالت روس ته په یوکرين کې په جنگي جرمونو سزاګانې ورکړي. هرڅه که په یوکرين کې د روس لخوا جګړه نوره توند شوي، امریکا او یورپی ملکونو یوکرين سره خپل پوځي مرستې نورې ګړندې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د یوکرين سره د 300 میلیونه ډالرو پوځي مرسته اعلان کړې چې ورسره په یوکرين کې امریکایي مرستې د 2.8 ارب ډالرو نه اوړېدلې دي. یورپی یونین هم د یوکرين سره د 1 ارب ډالرو په پوځي مرستو کار کوي چې پکې به یوکرين ته د توپو ګولۍ او نور وسله ورکړل کیږي. د یوکرين د نېشنل ګارد مرستيال کمانډر ولادیمیر نازارینکو یوکرينی ریډیو سره په مرکه کې د نړیوالو پوځي مرستو ستاینه کړې او ویلي دي موږ ته د ډېر وسلې ضرورت دی ځکه چې دغه تل ډېر روسيان دي او دا غوي د تباکورو د پاره زمونږ سره پوره وسله نشته. روس وخت په وخت د یوکرين سره په نړیوالو پوځي مرستو ټکونه کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدر منوردن کو بل رپورت ترازو چی د انډونیزیا یا انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د تیلو په یوه زیرمه کې د جمی پورز اور لګیدل و لکتر لګا ولس کسان په کمر شوی و او د چارواکو په وینا په ډیپو کې دغه لګیدل اور د استوګ نشو خاصی متهم خبر شوی دی. بشپړ رپورت پر زموږ له همکارې محواش دلیل څخه.
د انډونیشیا ژغورون کې او اور وجون کې عملی یا فایر فایټرز د خالی یا شنبه پورز په سرخار کې د تیلو په یو ډیپو کې د لوی اور لامله د سوځیدلو کورونو او ودانیو ترخاورو لاندې د ممکنه غیزمنو لټون کوو چې لامله یې تر سلو ډیر کسان وجل شوي او شپاړس نور رک شوي دي. د چارواکو په وینا په ډیپو کې اور د تنامی رنامی رهایشي علاقې ته خپور شوی. د اور وجونکو چارواکي ویلي چې لکتر لګه 2 او 15 اور وجونکو غړو او 2-15 اور وجونکو گاړو د جمعې د نیمې شپې نه مخکې اور مړ کړو. رستوله چې اور د 2 ساعتونو ډیر وخت پورې په شاوخوا کې خپور شو. د اور پاړه د انډونیشیا په نشریاتي ادارو نشریو ویډیوز کې لیدل کیږي. د غړې آبادې په دغه علاقه کې په سلګونو خلک په وارخطایي کې منډې وهي او د اور وجون کې عمله په لمبو د قابو موندلو کوششونه کوي. چارواکو ویلي اور د لاسه په مړو کسانو کې 2 ماشومان هم شامل دي او د رهایشي علاقې تر 50 پورې کسان هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي چې ځینې پکې سخت سوځېدلې دي. امدادي کارکونکو تر 600 پورې کسان محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي. د تیلو په ډیپو کې اور د ماسخوتن 8 بجې شروع شو. ابتدایي تحقیقاتو تر مخه اور هغه وخت ولګېدو کله چې د سخت باران په وخت د بجلی یا برېښنا غورځېدو له وجې یو پایپ لاین ټوټې ټوټې شو. یو ځای اوسیدونکي سری هریاتی ویلي چې اور شاوخوا 30 منټه وروسته د هغې په گاونډ کې خپور شو او د اوسیدونکو ترمنځ یې ویره رامنځته کړه. د جکارتا موقتی گورنر هیرو بودی هارتون ویلي چې شاوخوا 600 بې ځایه شوي خلک په حکومتي دفترونو، د سور صلیب دفتر او د لوبو میدان کې عارضي پناځایونو ته وړل شوي دي. د جکارتا ابوري گورنر خبریالانو ته وویل چې د اور د لاسه د زخمیانو علاج خرچه به حکومت برداشت کوي. اسوسییټډ پریس خبری ادارا وایي په جکارتا کې د تیلو دغه ډیپو د ملک د تیلو د سورمې برخې د تیلو رسد یا سپلای کوي. یو چارواکي ویلي د اور د تحقیقاتو امر یې ورکړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ایډو ده راپورونه مو واوریدل او اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په برخه کې زموږ همکار سردار علي ټکر دیوبل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي په ګډه ورو
خګوریدونکو نن بد سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی افضل فقیر. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د افضل فقیر په حواله داسې لیکي وای چې افضل فقیر په فقیر افضل باندې یادې ده. د حمید بابا او عبدالقادر خان خټک هم اثر شعر معلومیږي. د جون پوره حالات نه دي معلوم او د کلام سنمونه دوره کې خزانه خاغلی لیکوال همیش خلیل صبر نقل کړی ده. میا حسیب ګل کاکا خیلی په خپل قلمي بیاس کې 2 غزلې را نقل کړی دي چې خغلی همیش پورک خزانه دویم ټوکې دوه غزلی سره د نورو غزلو چپ کړی دي. افضل بزان ته فقیر افضل وی د پښتو په زړو غزلګو شاعرانو کې جوت مقام لري. د خیال نزاکت، د فکر جوړتیا، د عشقیه جذباتو خکلی عکاسی د هغه د غزل خکلی علامې دي. د دین علاوه جبه هم ډیر سوچه او خوګه ده. افضل هم د خوشحال خان خټک د سیمه شاعرو. د سبق لمخه د 12مه صدی هجری شاعر معلومیږي. زکا چې میا حسیب ګلې په خپل قلمي بیاس کې د کلام انتخاب په 1400 هجری خوشا کې کړی دی. ته د ګڼو غزلو انتخاب یې کړی دی. خو کې دی شي چې د افضل دیوان هم لیدلی وي چې اوس ورکته. کاش چې د دې خوږجیبي شعر دیوان مونږ بیا مونده وي. خو د بده مرغه مونږ ته د دې دیوان تر د اوسه پورې په لاس نه دی راغلی. نو راځئ چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. اور بل چی مکلو یار پسپین بشر دانوان اور بل چی مکلو یار پسپین بشر دانوانا لمانای کس پریست زگر دانوانا او دا اخ کی دا اشکو دی توی شوستا پدر کی دا اخ کی دا اشکو دی توی شوستا پدر کی که خورو کی پراتی دی سپین گوهر دانوانا او لخکر چستا دا غم دا زل پسر شورا تا جمع لخکر چستا دا غم دا زل پسر شورا تا جمع پا تیغ دا یو نظر کا دا لخکر دا نوانا خپل سوی زل می بیا نمون پا اور کی دا حجران کدیر می پا خپل لاس پا خاکستر دا نوانا او پا مرک پسی زما چی تا همیش کوی تکل پمر پس زما چت ہمیش کوی تکل یو رز بد رقیب کلم دا سر دا نوانا او اخر شم گرفتار زپ کمند تور زلف اخر شم گرفتار زپ کمند تور زلف کڑو تیغ می دا ابرو دا زل سفر دا نوانا افضلا ک دینوش ک سر شراب دل بسرو افضلا که دینوش که سر شراب ده لب اسرو یه پروت با تر سهرا پا بستر ده نوانا خو گوری دون کو پر اطلون که پروگرام که بده یو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت که زرگم اس ما سردار علی تکر لیزازت راکه پا لوی لام سپارم او خجون در تا غوارم
دا ده وایس اف امریکا دیواخ پرونه ده
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com
درنو قدرمنو اوریدونکو راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
بډې رشوتونه په خپل اصل کې یو ډیر غټ ناسور دی بډې رشوتونه اعتبارونه تباکۍ جمهوریت ادارونه د خلکو اعتماد او اعتبار پاسي او د اقتصادي ودې په لار کې خندان راولاړی د بډو رشوتونو کانه عقوبت د عامو خلکو په سرونو راپریوزي ځکه چې د بډو رشوتونو د لاسه د امروزا او د عام استعمال د سیزونو نرخونه زیاتیږي ګرانی سیوا کیږي د دې د وجې د اولس د ترقې د پاره د اولس کمی وسیلې په کار وستیشی او د هم دی د لاسا د چاپیریال معیار خچن کیږي نړیواله ترقای د پاره د امریکای د یو ایس ایډ نومي ادارې زنانه منتظمی سمانتا پاور د بد عنوانو یا د بډو رشوتونو په حق لخپل یو وینا کې ویری دي چې بډې خوار خلک د مضبوط عالمی نظام نه په بین الاقوامی کچه ناجایز فائدې اخلي او په دې کار کې دوی سره د پردیشا تناس مخاورس خلک ډیر لاس امداد کوي خارجی ملکونه او خلق بډې رشوتونه د نورو ملکونو په پالیسو او سیاست کې د خپل اثر رسوخ د زیاتولو لپاره هم استعمالي د دې لپاره نړیوال اصول په داسې ډول وضع کولای شي چې خلق اغه په خپل مفادو کې غني یو بډې خور سیاستدان چې کله د یو طاقتور گاونډي په لاس امداد منتخب شي نو د خپل ټول حیثیت او وسطوان کلهم اقتصادي مدونو کې د بډو رشوتونو د یو مستقله او مضبوط نظام د قائم ساتلو لپاره استعمالي او چې کله د خپل ناجایز انتخاب په ایوس کې خپل امداد کوونکو له سور کول غواړي نو د هغوی د توقع نه زیات هرڅ ورکي منتظمی سمانتا پاور زیاته کا چې نظامونه جوړول په دې کې د خپل خوخي او فائدې اصول او ضابطه زایول او بهر ملکونو کې د سیاسي فائدو د پاره د بډو رشوتونو ورکولو طریقې و ځکول د جديدي رشوت خورای مختلف شکلونه دي د زیاته کا چې مخ په ترقای ملکونو هر کال د بډو رشوتونو د لاسه د یو کرب شپږ وشتو ارب ډالر او تاوان کوي کم چې دغه ملکونو ته په صحیح او په سرکاري توګه د ورکیدونکو امداد نه نه چند زیات رقم جوړیږي مرمن سمانتا پاور دا هم وی چې امریکا د بډو رشوتونو د جدید شکل د تابعیا کولو د پاره خپل دریس کې تبدیلی راوړي لومبه دا چې مونږ د ملک دننه او بهر د بډو رشوتونو د موقو پیدا کیدل کمول غواړو. دویمه دا چې چرته بډې رشوتونه اخیسته او ورکول کیږي اغل تدید مخنیوي د پاره د مخالفو قوتونو او دویل د ورکوونکو امداد مقدار زیاتو. په دې کې د تحقیقاتي صحافیانو او د بشري حقوقو د مرستيالانو عالمی تنظیم ته هم د پیسو ټکو ورکول شامل دي، ځکه چې دا قسم صحافیان مختلفو ملکونو کې د بډو رشوتونو د کړکیچنو واقعاتو په ډاګه کولو کې ډیر لاس کولی شي. او درېمه دا چې د ښه سلوک او د ایماندارۍ په سر مو ایماندارو سرکاري ملازمانو ته د اعزازونو ورکولو او د دوی د ستاینو کولو فیصله کړې ده، چې دا شان د ذاتی مد مشران داسې فیصلو کولو ته جوړ کو چې د هغو له عمله د بډو رشوتونو د نوغي وستو کوششونه باردار شي، نه چې بډې رشوتونه نور زیات خواره شي. بډې خواره خلک د بډو رشوتونو د پاره مسلسل خپل نوې نوې تور طریقې جوړي. د دې د مخنیوي د پاره امریکای هم د قامی دولت د غلو د تاریخي موقو د لارو بندولو د پاره د خپل تور طریقو بدلول شروع کړی دي. امریکا او ټولو ملکونو او خلکو ته د همکارۍ بلنه ورکړي، څوک چې د زړه نه غواړي چې د اولس پیسې او وسیلې دي د اولس د خېګړې په کارونو ولګولې شي.
نو قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی واو راپورونه مو واوري دل د دې خبرونه په پروډکشن کې زموږ ګران همکار ارباب محمد علي را سره مرسته کوله، او په تخنیکی انجنیر واسکوس. د دې خبرونه کورباز مجاهد جواد لتا سنار تر بل خبرونه اجازه غواړم. تاسو په لوی الله سپارم. روح جوړ او خوشاله اوسئ.